پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کوونکو د مشال رادیو په خبري کې لای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د حکومت خلاف د مارش قافله له کراچۍ او کوټې بیګا ملتان ته رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې اترې کړې دي. او د یورپی پارلیمان یو وفد نن د هند تر انتظام لاندې لانجمنې کشمیر سیمې دوره کوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې له کراچۍ او کوټې څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یو ځای شوې. ملتان ته له روانېدو وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې یوې جلسې ته وویل چې حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅه کوي.
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولې دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت غنی چې په دې ډول به مارچ ناکام کړي نو ورته ویل غواړم چې کله د قافله اسلام آباد ته نه وزي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي.
خو واکمن تحریک انصاف پر رسنیو د بندیزونو تورونه ردوي وایي چې وزیر اعظم عمران خان به په هیڅ حال کې مستعفی نشي. هلته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر خپل چوکۍ لري شنو موړي پرون په پینډای کې وی خبري غونډې ته ویل. عمران خان په خپل سیاسي مخالفینو زکه مقدمه جوړ کړي چې خپل نه اهلی پټه او اپوزیشن غلې کړي. بلاول زیاته کړه چې عمران خان د خپل نه اهلی لوجه د هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړي دي. بلکې عمران خان پرون په پنجاب کې وی غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترس کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنشي. د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګران نن د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په دوه ورځنی احتجاج او هړتال دي. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو نه عملي کوي. پرون په لاهور کې د ټول پاکستان د سوداګرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې ویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نه کړه نو ځکه دوی یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو. بلخو حکومت وایي له پخواني حکومتونو ورته خراب سات پاتې شوی وو نو ځکه یې سخت فیصلې وکړې خو تمه کوي چې د پترس کې به اقتصاد او د سوداګرانو حالات ښه شي. د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د سار اداره پمرا وای په خبريالانو یې دا بندیز نه دی لګولې چې په ټلویزیون چینلونو د سیډونکو یا تجزیه کار په توګه نشی راتللې. یاد ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطه تعبیر شوې دي. هم د ادارې د اکتوبر په 28 د یو حکم د شپږمې ماده په سلورم برخه کې ویلی وو په کار دا چې د ټلویزیون د خبرونو قربانا او قربانې په خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوه په توګه نکینی او خپل ملمانه د هم سم انتخابوي. خبري اعلانو په دې حکم پرون سخت تنقید کړی وو او په یو شریک بیان کې ویلی وو چې دوی د دغه امیرانه حکم نه مني او حکومت دی واپس واخلي. د کراچۍ د ننداري په بندولو د انساني حقوقو تنظیم اندېښنه خودلې ده. په پاکستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پرون په یو بیان کې ویل دغه هیواد د ریاستي اهلکارانو لخوا په زور د کراچۍ یوې هنري ننداري بندول هغه عمل زیانمنوي چې د بیان او هنري هلو ځلو د ازادۍ په ترڅ کې د یو باثباته هیواد او یوې روغې ټولنې لپاره مهم دی. په کراچۍ کې د اکتوبر په 28 نیټه ځنو کسانو هغه نندارتون ودراوه چې پکې د پولیسو د پخواني افسر راونوار په مشرۍ په مبینه جالي پولیس مقابلو کې د وجل شو 1440 کسانو په اړه عکسونه فني آثار او یو فلم خودل کېده. په وجل شو کې وزیرستان ځوان نقیب مسجد هم شامل وو. راو انوار دغه وجنو تورونه ردوی. د دې دستوري منتظمین وایي ځینې کسان ورته ورغلي او ورته ویلې چې دوی د پاکستان استخباراتي کارکونکي دي. بلخوا د سند حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. بیګا د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې راغلی په دغه موقعه عمران خان یو وار بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 8مه په یو نا اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د نول افغانی خبرو اترو دراتلونکو پړاو قربتوب بکوي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9مه او 10مه کېږي. دا پیغام د همکارۍ د هغه بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیر اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ لغونډې ورسته جاری کړی شوی و. افغان چارواکي وایي هغه دوه بریدکوونکي چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو په غزمه برید وکړ وجل شوې دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی بیگا مشال لیډیو ته ویل چې دغه په خطر ماخام خوښه شپږ بجې شوې ده. دی وایي نوموړي ویلي چې په دغه پیخه کې یو پولیسواله وجل شوی او یو جوبل شوی دی. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د یورپی پارلیمان د غړو وفد به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لانجمنې سیمې دوره کوي. دا وفد به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ځي. د هند حکومت د اګست په 15مه نیټه د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. له هغې راهیسې یې په سیمه کې سخت امنیتي اقدامات کړي چې په نتیجه کې یې د هند او پاکستان تعلقات کړکیچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازت نه ورکړه. د یورپی پارلیمان دغه وفد ویل چې دوی دا سفر په غیر رسمي توګه په شخصي بلنه کوي. دا تر دې دمه مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 202 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام فی ګون په مشرۍ د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون بیګا د پنجاب ملتان ښار ته رسیدلې او ټاکل شوی نن لاهور ته روان شي. د پیپلز ګون مشر بلاول بټو زرداری هم پرون ویلي چې زرد چې د عمران خان حکومت ختم شي. د پاکستان تجارانو نن د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر ضد دو ورځنی کاربندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت باید کاروباري طبقې ته د مرستې لاس ورکړي.
بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوې ده. ملک کې د اقتصادي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی.
پرون په یکه غون کې د مومندو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت وغوښتل چې د دوی د اوبو او بجلی ستونزې ورحل کړي.
منګلا 50 میگاواټه د روزانه په بنیاد مفت راکی زکه چې ما قرباني ور کړی د ماس مکه ور کړی دا
پر یو شمیر نورو سیمو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا د خبرونو تر پای ما ملته او دا هم اولنۍ موضوع ده. جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې تیر شپه نه وخته د پنجاب ملتان ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن پر درېمه ورځ لاهور ته روان شي. یاد ګوند ویلي د ملک له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلي قافلې به د اکتوبر پر 1.5 اسلام آباد ته رسي او هلته به د حکومت پر ضد لویه مظاهره کوي. ملتان ته تر روانېدو مخکې د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون د سند په سکر خار کې ویولسي غونډه ته ویل چې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه او ډیری پاکستانی وګړي د حکومت له کارکردګۍ خوشاله نه دي، او ځکه نو عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ باید پرېږدي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ پاک لویلی مخالف ګوندونه غواړي چې د حکومت د کامیابیو مخه ونیسي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د اکتوبر په 28مه د سند سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادی مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو، او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیرېدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هر طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د آزادی مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکام کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي، او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي، او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې آزادی مارچ په ټی وی چینلونو نه خایي. په آزادی مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکنان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه، او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اکتوبر په 1 او ځنې بعد اکتوبر په 1 را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې ایوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وخایې چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپله کړئ، نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم این آر او نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول، او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې اپوزیشن سیاستوال ځکه د خلاف شور جوړ کړی چې هغوی غواړي د و جوړ جاړي له لارې د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوشی شي، خو نوموړي ویلي د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې برانه شي. اپوزیشن سیاستوال بیا عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تورنوي وایي چې د حکومت ورځې یې نشمار دي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پنډه کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نا اهلې پټول لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړې دي.
عوام کو جمهوری فورمز نہیں دیا جاتا،
خلکو ته جمهوری فورم نو ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نزی، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نااهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډیر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علما اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی دی. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډې ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
ابھی تک تو کیسز ان کے طور کے بنے ہوئے ہیں.
تر اوسه خو چې کومې مقدمې دي دا د دوی د دور دي، زمونږ د دور لا نه دي جوړ شوی. دوی په شریکا د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوي او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه ویني.
عمران خان ویل چې بندین او شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سہولتونه برابر دي، خو دې د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولې. نو شریف دا محل له زندانه د درملین لپاره خوشی شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې داغه صحت ډیر خراب خودل شوی وو، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون لمخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. داغه په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي، نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو د دوی پر کاروبارونو د لګول شو ټکسونو پر ضد د ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به حل کړي، خو په خبره یې چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي او ځکه نو مجبور دی چې ځینې سختې پریکړې وکړي. اسلام آباد د سراج ظهیر رپورٹ.
نن د اکتوبر په 9مه په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ کې د 1.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وای نه وشتم او 30 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطي شوي او ټول تاجران یې وخل دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شر دا وخت د پاکستان دا چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شر هم داسې روانه وساتل شو نو پاکستان بل نور مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک گروث ډیر زیات کم ده، داغي سره بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوی ده، کوم چې ملکی د اقتصادي د تجارتی او کاروباری هلو ځلو ډیر زیات ضرورت ده. او فرض کا حکومت داسې اقدامات کتنی کړي چې داغي سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي داغي انکرج نشي چې زمونږه اقتصادي کیان دي هغه به قطر باندې ځي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانه د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15مه د خزانه لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د اف بی آر د چیرمن شبرزیدی وینا وه. دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره لپاره دا سخت فیصله کوي او اف بی آر اوس هم د 50000 روپو په خریداري د شناختی کارت خودل په فیصله ولاړ دی او اس داسې اراده نشته چې لدی به پشاشي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خبریالانو تر پراخو نیوکو وروسته د پاکستان الکترونیک رسنیو څارونکو ادارې پیمرا خپل هغه حکم بیرته اخیستی چې د اکتوبر پر 20مه کړی و. دوی وایي خبریالان د خپلو میلمنو او موضوعاتو په غوره کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلو چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقته کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د عمران خان حکومت د هیواد پر رسنیو بې ساري بندیزونه لګولي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبرلانو دا بندیز نه دی لګولی چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی. د ادارې د اکتوبر په 23مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 23مه د یو حکم د شپږمې مادې په څلورمه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نتاقان یا د خپرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوه په توګه باید کې ننی او خپل میلمانه د هم سم انتخابي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړ. په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کوونکو کې مشر خبریال امیر متین هم دی. هغه د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د مطبوعاتو له کنټرول لاس واخلي. دی وایي دا نه یوازې د قانون او آئین خلاف کار دی، بلکې بیخي د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوری ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دی حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی همداسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول. خو اوس کارکوونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزې یو لوی تاریخ لرو، نور دا نه شو زغملی. اوبه بیخي له ورخه تیرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دي چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخایي او بسانې په ټي وي مخایي. په پاکستان کې د نفرتونو خورونې او تشدد پارونې د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کېږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندیانې وي. حکومت دریز لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي. خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوري اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدي حسن د اکتوبر 23مه مشال ریډیو ته ویل د ملک په 2 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کله په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولي لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایي زما په فکر اوسنی حکومت په پاکستان کې له تیرو شو څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسۍ نه یې ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12مه د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقوقو ادارو په سختي نیوکې کړې وي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان همیشه نیوکې رد کړې او په بیلابیلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تړلو تورونه بې بنیاده بللې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روانو هڅو لاغه سره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې چې تفصیلي هم په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځانګړي استازي چې کله هغه اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خو اولنې خبره دا شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوې دي غاړي دي هغه ته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دي چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دي دغه مخه نیسي. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه ته اشاره کړل چې د سولې کمې هغه پیشرفت شوی د سولې په لار کې پاکستان تیار دي چې هغه کې همکاري وکړي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی دغه په عملي کول کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دي. خلیل زاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي د اوربند خبره شوې وه اوس ټول ټینګار په اوربند دی. لیکن طالبانو سیاسي ویان سویل شاهین سره چې کله مونږ دا غنه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس کوو 13 ورځ هغه دا خبره کوي چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کېږي چې کومه معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیلزاد سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې کومه وراله ده دا یو وار بیا شروع شي نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې غا اهمیت کمیږي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې په اړه د چین په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ د چمتووالي خبر ورکړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي نوملړ د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکې ناستې ته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یوه عمده فرصت په توګه یادوي. له کابله واصل وصال معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده پټاګه شوې د افغانستان ولسمشر مڼې د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مڼې ویان صدیق صدیقی ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی. وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغه ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري.
شاسته تفاهم کې صورت میگیره یا دیالوګ کس اینا حضور خواهند داشت.
خو ښاغلی صدیقی دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا کسه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهری د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن باندې
کې دوی د پیکن د ناستې تر سره کېدل او دا چې چین دی وغیز لرونکي هیواد پتوګه چې د افغانستان سره خیاړي کې لري د دغه ناستې د تر سره کولو ابتکار په لاس اخیسته موږ هر کله کو او ازموک برګون مثبت ده.
په حجاده ما استقبال وکړو واکني شو مثبت هست.
دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسترالیایي سیلنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي چینایي روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال رادیو خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز لمنور شاور.
د حکومت خلاف د آزادۍ مارش په لړ کې لکراچي او کوټه څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا ملتان کې یوځای شوې. ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشهر مولانا فضل الرحمن په سکر کې وی جلسې ته ویل چې حکومت د آزادۍ مارش ناکامه کولو هڅه کوي. بل خوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای عمران خان په خپل سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړې کړې چې په خپل چخپل نه اهلی پټه کې او اپوزیشن غلې کړی. خو عمران خان په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنشي. نن په ټول پاکستان کې د سوداګرانو اتحادیه د حکومتي اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو خلاف د ورځنی احتجاج کوي. دوی وایي چې حکومت ورسره بیا بیا وعده کوي خو عملي کوي نه. بلخوا حکومت وایي چې خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانی حکومتونو پاتې شوی ځکه یې سخت فیصلې کړي خو اوس په حالات خشي او سوداګرانو ته به هم ګټه ورسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ملاقات کړی. بیګا د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی بیان کې راغلی په دغه موقع عمران خان یو بار بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد د اکتوبر په 8 په یو نه اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. او د یورپی پارلیمان وفد نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر لاندې منی سیمه دوره کوي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو استازو د امریکایي کانګرس غړو او نړیوالو خبريالانو ته د دغه سیمه د دوري اجازه نه ده ورکړې.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکیل احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي پر ورس په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې ټول پاکستان ورسره ولاړ دی او اخلاقی سیاسي او سفارتي مرستې به ورسره جاری ساتي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د په کشمیر کې ریفرندم وکړي نو ورته به معلوم شي چې کشمیریان څه غواړي. ورسپانه لیکي هند لخوا د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات یو وار بیا خراب شوي دي. که د کشمیر مسلې په فوري توګه حل راونه وستې شو نو دا حالات نور هم خرابې طرف ته تللی شي او که خدای مکړه جنگ شروع کیږي نو دوانو ملکونو سره سره دا ټوله منطقه به ورسره متاثره کیږي. نو د گاونډي ملکونو سره د نړۍ لوی طاقتونو ذمہواری جوړیږي چې د مسلې حل کولو کې د کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي د اکتوبر په 20 د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره یووالي په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ویډیو پیغام کې چې څه هم وویل نو مقصد یې د نړۍ والی ټولنی او ملګرو ملتونو توجه د دوی لخوا شو وادو طرف ته اړول وو. ورسپانه لیکي د پاکستان دا کوشش دی چې د جنگ جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې د کشمیر مسله هواره کړي خو هند مذاکراتو ته نه تیاریږي چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ورس په ورس تاو تریخوالي کې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ګډون پاکستان د مختلفو ملکونو مشرانو په وړاندې د کشمیر مسله راپورته کړه. نو اوس د دې ملکونو د مشرانو ذمہواري جوړ دیږي چې هند دې ته راضی کړي چې د کشمیر مسلې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل راوباسي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د هر ورځ اضافه لوجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي او یوټیلیټی سٹورونو کې چې بعد مارکیټ نه په کم نرخ کم شیان ملاويدل نو هغه سلسله هم ترڅ حد بند شوې ده. ورسپانه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې د مارکیټ څارنې نظام فعال کولو سره دي دکانداران د دې پابند کړي چې د ضرورت د استعمال شیان په سرکاري نرخونو خرڅ وی. دې سره سره حکومت چې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره کم سکیمونه شروع کړي نو دا دې هم یقیني کړي چې ګټه ترې صرف غریب خلک پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سی این این ټلویزیون د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترنګلتیاو د کرفیو تر څنګ د کشمیریانو د مشکلاتو په اړه یو مقاله خبر کړې. بل خو رویټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر وژنه د افغان حکومت غبرګون راغستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون لیکي پر استیو سومیاشتو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د هند حکومت د اگست په 15 د جمو او کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ. الته یې د پاسه 2.5 میاشتې مواصلاتي لارې بندې کړې او کرفیو یې ولګوله چې له وجې له مسلمان اکثریت لرونکو سیمو څخه د میلیونونو خلکو د هند نورو برخو ته تګ بند شو. د هند چارواکو ویلي د کشمیر ځانګړې حیثیت ختمولو دا اقدام یې د ټولو وګړو لپاره د ملي قانون یقیني کولو، اقتصادي ودې او د اغې ترګري سخت دریځ ختمول لړکی کړی دی چې پاکستان یې ملاتړ کوي. سی این این لیکي د کشمیر یو اوسیدونکو معروفه بیبي چې په جوړا بازار کې د چای دکان بهر لخپل زوی سره ولاړ و ویلي چې په مسلسله توګه په ویاره کې شوان تیروي. دغه سي د کنټرول لکرخ سره نيستې د اوړي سیمې یو اوسیدونکو او د شوراغړي فاروق بیگ ویلي الته خاموشي او یره ده. نو موري سیاتکړه د ډسو پر وخت نه پويږي چې مرمه به سمروي او چری به پریوسی. فاروق دا هم ویل چې په اوړي کې بسونه نه چلیږي ځکه اکثره خلکو ته سکولونه ته ورته ګران وي. بل خو رایټرز خبري شانس لیکي افغانستان د داعش ټلې مشر ابو بکر البغدادي په وژنه ویلي چې له دې سره به تراګیري کم شي او تمه ده چې په جنوبي ایشیا کې به د داعش ټله کمزوري شي. د اکتوبر پر 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ویل چې ابو بکر بغدادي د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې په شام کې وژل شوی دی. افغان حکومت د 2001 کال راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. اشانسلی کی پرستیو سو کلونو کی په افغانستان کې داعش فعالیتونه پیل کړ او د امریکا ملاتړ لرونکو افغان حکومت لپاره د یو بل دشمن په سیر مخې ته راغله. د افغان ولسمشر بیان په ټویټر لیکلی د افغانستان حکومت د امریکا ځانګړو ځواکونو د اغو عملیاتو هرکلی کوي چې پکې بغدادي وژل شوی دی. اشانسلی کی داعش په 2014 کال کې په لومړي ځل په ننګرهار کې ښکاره شوه او الته خپل مضبوط پټنځایونه جوړ کړ. اشانس د ننګرهار د بالی بیان عطا الله خوګیانی په حواله لیکلی پرستیو کې داعش ټله کمزوري شوې ده. د امریکا پوسټ د یوې اندازې له مخې داعش 2000 جنګیالي لري خو ځینې افغان چارواکي د دې شمېر زیات یادوي.
دا مشال ریډیو ده.
یو لړپول امریکایي پوځي چارواکي ویلي د هغه واد ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي پکې وژل شو دوه نور کسان نیول شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ ویل چې د داعش مشر بغدادي په شام کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د بغدادي وژنه به په شام کې روانه جګړه ختمه نه کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د لیډر سیزانو د کمیټه مشر مارک میلی د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې غټي خبري غونډه کې ویل چې د دوه کسان د دوی په توقيف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول سوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو.
US forces discovered al-Baghdadi.
They way amerikai zwakuno al-Baghdadi das mahal che pay watunal ki patsawi wo womond. Amaliyati zwakuno al-Baghdadi tawr nijdes wal aw amaliyat ha mal pay tawr sedal che al-Baghdadi khpal intihari waskat wal wazawa. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په 14 سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره لدی چې داعش وسلوال د الهام بخشون کې مشر څخه به برخې سول خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism.
دی وی د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختم شي خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویرا چونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ تر سره شول. نو موري زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاس ته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیري ته زیان نه دی رسیدلی.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار پر ورځ وویل چې ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي وژلی دی. ځینې شنونکي په عین وخت کې د داعش افراطي نظریه او تنظیمي چوکاټ د نړۍ لپاره یو خطر بولي. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنس د لیکنې مهم ټکي درته ورو. رویټرز خبري ایجنس د امریکایي ولسمشر تر دې اعلان وروسته چې ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي وژلی دی، د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د دې ډلې رول ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې. لیکنه د شنونکو په حواله وایي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د مشر بغدادي وژنه دې ډلې ته یوه لویه ضربه ده، خو لا هم نظریه او تنظیمي چوکاټ یې نړۍ ته یو خطر دی. لیکنه کاږي په خراسان کې د اسلامي دولت په نوم داعش ته مربوطه یوه ډله په 2014 زیږدیز کال کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې جوړه شوه چې اوس هم هلته فعال ده. دې ډلې د داعش له وژل شوي مشر بغدادي سره د وفادارۍ لوړه کړې، خو معلومه نه ده چې له خپلو عملیاتو لپاره د داعش له مشرتابه رهنمایي اخلي او کنه. داعش د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې پر ولسي وګړو د بریدونو ذمواري منلې او طالبانو د یو شمېر ولسوالیو نیولو لپاره له هغوی سره جګړه کړې، خو لیکنه وایي افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش له لوري د ځینو حملو د ذمواري داو منلو ته زړه نخه کوي. له لیکنې سره سم دوه کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو له لاسه تر ماتې خوړو وروسته داعش چریکي جګړې پیل کړې. عراقي امنیتي ځواکونه په پرله پسې توګه د داعش د پاتې شونو پر ضد عملیات کوي. د داعش ملاتړو ډلو د عراق په یو شمېر ولایتونو کې د عراقي حکومت کمزوري کولو په موخه بمی چاودنې او د سړي تښتونې پېښې کړې دي. پینټاګون د 2019 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې داعش ډله د شام پرتله زیاته په عراق کې د بیا منظمېدو په حال کې ده. شنونکو هم دروان کال په پیل کې ویلي وو چې داعش په عراق کې شاوخوا 2000 وسلوال لري. لیکنه کاږي په عراق کې تر ماتې خوړو وروسته داعش ډلې شام ته مخه کړه او په هغه هېواد کې ترهګر عملیات پیل کړل. دې ډلې تیر کال د شمالي شام په ښارونو کې د بمی چاودنو تر څنګ پر امریکایي ځواکونو حملې وکړې. شامی او کوردی ځواکونو چې د امریکایي ځواکونو په مرسته د شام په شمال او ختیځ کې داعش وسلوال ځپلي، ویلي چې دا ډله زیات ملاتړ په ختیځ شام کې پیدا کوي. کوردی ځواکونو په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې د شام په زندانونو کې د یو زیات شمېر داعش وسلوالو چې بهرنیان هم پکې شامل دي ساتل به له خطره خالي نه وي. لیکن وایي دا خبره روانه میاشت هغه وخت نور هم جدي شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالي شام د خپل ځواکونو ایستلو اعلان وکړ. د کار ترکیه ته فرصت برابر کړ چې لشام سره پر خپل پوله د کورد جنگیالیو پر ضد عملیات پیل کړي. ترکیه ویلي ځواکونو هغه 200 داعش وسلوال نیولي چې د عملیاتو په سیمه کې له زندانونو تښتېدلي ول. دا جانس لیکنې سره سم داعش تیر کال په مصر کې کومه غټه کاروایي ونه کړه، خو مصري ځواکونه د دې ډلې د وسلوالو ضد خپل عملیات مخ ته وړي. داعش په سعودي عرب کې هم له هغې وروسته چې سعودي حکومت یو لسیزه مخکې د القاعده یاغیتوب په شا وتنباوه د هغه هېواد ځواکونه او هلته میشت اقلیتي شیعه وګړي په نښه کړل. داعش ډلې په یمن کې هم د ترهګر بریدونو ذمواري منلې، خو د کمې مشخصې سیمې د کنټرولولو په چارو کې بریالی شوې نه ده. په 2014 زیږدیز کال کې په نایجیریا کې فعال بوکو حرام وسلوال په دو ډلو تقسیم شول چې یوې وروسته له داعش سره وفاداري اعلان کړه. لیکنه زیاتوي داعش ډله توانېدلې چې سریلنکا، انډونیشیا او فلیپین ته هم خپل نفوذ وغځوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کراچۍ کې د اتوار پر ورځ یو نندارتون په زور او تړل شو چې پکې د پخوانی پولیس افسر راو انور په مشرۍ په مبینه جالي پولیس مقابلو کې د وژل شو کسانو عکسونه، یو شمېر نور فنی آثار او یو فلم هم نندارې ته وړاندې شوی. د غونډې منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه پیښه غندلې او ویلي چې ورته اقدامات په هیواد کې د جمهوري اقدارو د کمزورۍ لامل کیږي. د منور شاه رپورټ اورو.
د دستوري منتظمین وای دغه کسان ورته ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو دي. په نندارتون کې د هغو سباندې 460 وجل شو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار پوره شوی، خو هغه یې ردوي. په وجل شو کې وزیرستان ځوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د نندارتون لګډوډېدو وروسته خبري غونډه ته ویل
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نوا میں فریر
د پارک دے حال چا پیرا تھا سولی دل چے درا ونور پر مشری دے پولیس لوخا نہ حق وجل شو سلور سو سلور سل وخ کسانو علامتی چلی درول شو دی او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کدا چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترسنګ د هغه ځای اکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو خو څو کسان راغله لو مونږ ته یو ویل چې له حساسو ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروګرام بند کړي تالار ته اجرنده ولګوله او مونږ ته دړه کرا کړه چې کده دستور جاری وساتو نو کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي
پینګ دیا جائے گا
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وجنو په اړه تفصيلات خلکو ته خودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوی وو د دې فلم او هنري نمونو جوړونکې او اداکارې عدیلې سلیمان هغه خبری غونډې ته وویل چې په فن او هنر بندیزونه د منلو وړ نه دي
ہم آرٹسٹ جو ہیں وہ
مونگ ہنرمندان پہ احساسات و اغ واقعات و خپل اظہار کو چې زمونږ په ذہنونو ژور نقش پرېږدي ما په دې فلم کې صرف اغ پیښه بیا تکرار کړي چې یو کال وړاندې په کراچۍ کې شوې رسنیو کې رپورٹ شوی او ټول خلک پی خبر دی خو زه نه پوهیږم چې د یو هنرمند لپاره د خپل احساساتو د اظهار اجازت به له چا غوښتل کیږي
او کس کی اجازت لی جائے گی
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم سندې ویلي د یادونه ده چې وزیرستانه ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لا درکه شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسید بې ګناه و او په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی دی له هغې وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي د راو انوار او ملګرو پرزید یه مقدمه پیل شوه له دنده لري شوه او بیا وروسته عدالت په ضمانت خوشی کړي چې له هیواده په بهر وتلو یې عدالتي بندیز لګیدلې ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د ممند مشران وای لدی سره سره چې ورسک او ممند دیمونه د دوی پرزمکو جوړ شوی دوی د څخلو صفا او به بجلی نه لري دوی په خبر ما شومان لزدکړو به برخي او ځوانان یی به روزګار دي د مشرانو د خبرې پرون په کغون کې د عوامي نشتل ګوند لخوا په بدل شوی او جرګه کې وکړي د خیبر پښتونخوا په سملا کې هم لممند او د عوامي نشتل ګوند یو منتخب غړی نثار ممند وای ک حکومت د سیمې د خلکو ستونزو حلولو ته پام نه کړل نو دوی به راتلونکي میاشت احتجاج پیل کړي د شانواز ترغزی رپورٹ ورو
د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون په یو کاونټ کې د محمد یو جرګه را بل لشي وو چې پکې په حکومت زور راوړل شو چې د محمد ډیم نوکری د قومي خلکو ته ورکړي شي له دې وړاندې د وابډا محکمه او د محمد د کمشنر تنظیم یې ویلي هم چې د ډیم نوکری او نور ترقیاتي کارونه به محمد ته ورکول کیږي خو د جرګې ګډونوالو وویل چې په محمد ډیم کې یو چاته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه ډیر سخت دي ولې زیات پکې د محمد نه بهر خلک برتي کیږي د محمد دو اپر سب ڈویژن په نمائندګۍ د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمد دغه جرګې ته وینا وکړه
حکومت د شلو کال نه چغي وجدا ډیم د جوړ کړي شي جوړ کړي شي هغه تاسو ته پته راځي هغه زمکه خلکو د خدای په نامه ورکړي اوس حکومت تم په کار د چې دی کمی نو کوي دی کمارایل تی دا چې هغه د قوم نه ورکی کنه خو بل زمنګ د مومن قوم او د لوی نه غټه من مطالبه دا چې رور په دې کې 800 میگاوټه بجلی پیدا کیږي دوی موږ ته سل ویلې و چې دی کې موږ له 500 میگا وټه د روزانه په بنیاد مفت راکی زکه چې ما قربانی ور کړی د مزمکه ور کړی
د خوایزی او بایزی سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډي لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیل نه راډکوي دا هم په داسې حال کې چې د محمدونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته
زمنګ بچو تعلیمونه حاصل نکړه ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د دور زو بجو پر خپل وبني شي را پورا کولې بیا د منګ لمبر نشي په یو کوي باندې چل تاسو په علاقه کې چې ډېر 3 کیلومتره کې 3 کیلومتره کې کویان شته چې هغه زمنګ بچي یا زمنګ زنانه اوبر وړي چې د دې د منګ کانې اخلو منګ پنجاب ته سپلای کوو د دې د منګ کانې اخلو هغه سن تر روان ولی زمنګ بجلی نشته دي اوس په لې لا کمبم نه لګېدلې لا تار نه دی راغلي لا ټرانسفورمر نشته دي
د لوور ڈویژن په نمائندګۍ د سیمه منتخب د صوبای سیملی غړي نثار محمد وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قام را غونډولو
نوکرای دی مشینګرای زمنګ ناخلی واغه کسی دی زمنګ مزدور نه پریری پاغه باندې دی قوم فیصله وکړه چې موږ بټول قوم پر رواني ولسم تاریخي کوون ترازو که زمنګ دی مسلو ته پوس نو شوه نو موږ بدل تدارور بندو هغه چې هر څومره وخت پوري باندې
او یاد دی چې محمد ډیم وا 800 میگا واټه بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې د قام ناڅ اتنیم زره کړ زمکه په بیا خسته و او ورته د نوکریو لارو ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکول وینا هم کړی و خو قام خلک وای چې دا دی ورسره په لیکلو کې راولي چې ورستو کو دوی ته دغه سہولتونه نه ورکيږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوی ثبوت په بنیاد لاړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان د خوست سوداګر له افغان حکومت غواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د دوی چلغوزیو ته بازارونه پیدا کړي. دوی له افغان حکومت دا هم غواړي چې په اصلي توګه د جلغوزیو صفا کولو او خوندي کولو لپاره یوه کارخانه هم ورته جوړه کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي خو به یې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کړي. حاجی ولی حضرت زدان چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، مشال روډي ته وایي
موږ دا جلغوزی د امریکا بلته ولته پروسس کوي یا نه بیا بیا چاینا ته همزو هغه ته وریشنګی ته مخکې دا مولینا موږ اسلام آباد نه پاکستان اتحادی لارې چین ته وړو ویس یې د افغانستان د هوایي دلیز نه وري دا توفیر والا یو کل کیږي موږ پاغل یار چې وړو موږ څلوېښت روپۍ مصرف کېده یا نه چینایي روپۍ دغه لارې موږ شل روپۍ مصرف کېږي فارسا کول په یو سل اتیا روپۍ چاینا کې ساک په 215 څلوېښت روپۍ ریټ ده.
د جلغوزیو د سرتاسري اتحادیې مشر نورګل منګل بیا وایي افغان حکومت باید د چین په خوا کې نورو عربي او اروپایي هیوادونو سره هم د جلغوزیو قراردادونه وکړي.
تیر کال 1450 ټنه خاصا چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړی دي. موږ وړي دي د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد اکتفا ونه کړو، باید نورو اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغه سامګ لاسلیکونه ورسره وکړو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینیږي او هغه په خلطو په پکټو کې بندیږي او بیا خارج ته استول کیږي. د دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅه هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کله وړاندې د ځایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزیو ونې هم وهل کېدی. د قیمت ګل په نوم د جلغوزیو یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورخیر اوسیدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته دمره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشر ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کیږي. نور کومه پیسې موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي، دغه سوازو، دغه موږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
د نجیب الله الوخیل رپورټ. د ذهني ناروغیو ډاکټران وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی دی. دوی وړاندیز کوي چې د ځینې ذهني ناروغیو علاج باید پر وخت وشي. دا چې ځوانان ولې له ژونده بېزاره شي او د دغو ذهني ناروغه خلکو مرسته باید څنګه وشي دا به د ملیحې امرزاده په دې رپورټ کې واورو. تر رپورټ وروسته د باچا زرینجان په غږ یوه سندره مهم درته ساتلې.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دوده په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې شپږ دیرش پېښې ریکارډ کړي دي چې زیاتره د چترال څخه کوونکي دي او د ښځو شمیر پکې زیات دی.
کے 0.9% کے اگر خلق سوسائڈ کئی پاکستان کے مونگ سارا پاکستان کے دیر خر ڈیٹا نشتا لیکن اس ریسنٹلی اگر کے اسٹوڈینٹس دے زیاد انسیڈنٹس راضی ان دے نتیجہ باندے راغلی ہوں وہ باندے سوشل پریشر زیاد دے دین علاوہ چکم زمونگ سورسز دی اخپل ان ڈیکلیئر ڈیٹا چدی تو اگر مونگ سارا تقریباً 36 کیسز اور اگر 36 کیسز دی اور ٹول اپر چترال کے دیا نا ریسنٹ چترال کے دیا ادھر تم مثلا مونگ سارا ڈرگ ایڈکٹس دی سونا چ آئی سے
ڈاکٹر خالد مفتی چې د نفسیاتی ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2013 کې د دوی ادارې د ملکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغون کړیو چې ورسره سم 324 کسانو ځانونه وژلي وو. په دې کې هم زیاتې پیښې د چترال وې. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
پوری ډیپریشن اټ سلف هغه شان سیریسلی خلق الینا وای ایکسپټ کین هغه یې پټای خلق اپروچ کین منټل هیلث پریکټیشنرز چې کوم دی رائټ ټایم باندې ډیر زیات شي ډیپریشن چې ونچولی هغه اینڈ اپ کوي سوسایډ باندې. فیملی رول ډیر امپورټنټ دی چې ماشوم سره کیپیسٹی دغه باندې کومره پریشر واچوي دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکټ کوئی چغه دې فرست ای راشي تاسو څه چینجز لګ دغه چوب دې کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات ود کېدل شروع کړل یا بالکل لوګه ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دې دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چې هیز ګوینګ ثرو سم سارټ اف منټل ډس اورډر.
په اسلامي کالج په خبر کې استاده او د نفسیاتو ماهره ډاکټره مدیحه اصغر وای چې کوم تند نفسیاتي مسلو ښکاروي نو په مرسته ور کولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخنیول کې دی شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیث دی او دی باندې مکمل کنټرول هم کې دی شي خو کخل کو سره اویرنس وی 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا د کی زیات ولنریبل دی خال مسله دا هی چې کله هغه د کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا عزت نه تنگ يم خلکو چې خپه دی یا خیر دی اب بجای دی نه چې هغه انډرستانډ کی نو دی وجنا چې کم دی اکس نیګلیکټ شي هغه تکلیف کې دی او هغه چې سوی وای وره او بیا ورته یو خره رهنمایي چې چرته پوسیبلی یا کا هغه سره د اودریدو ضرورت دی یا سپورټ ضرورت دی یا د مینې یا د کیر ضرورت دی نو هغه ورته ورکول پکار دی.
ډاکټر خالد مفتی وای په پاکستان کې په نفسیاتي صحت ډېر کم پیسې خرج کیږي خو موجوده حکومت د دې لپاره د بجټ زیاتولو ویلي او په هسپتالونو کې د نفسیاتو ډاکټرانو چوکۍ زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ یې ژمنه کړې چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته لیږي خو لا ورباندې عمل نه دی شوی. نفسیات پوهان وایي که میندې پلرونه خپلې ذمهوارې سمې پوره کړي او ماشومانو ته پوره وخت ورکړي نو تر ډېره حده د هغو نفسیاتي مسلو د حل لاره موندل کېدی شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي.
ਬਲਾੜੀ ਬੋਲੇ قسم پا